همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي. په دې خبرونه کې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې اوري چې وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون د روانو عملیاتو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په څو ولسوالیو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د روسیه او ازبکستان ولسمشران به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي، او په پاکستان کې د پارلمان مخې ته افراطي معترضینو خپل اعتراض پای ته رسولی. د خبرونو تفصیل، د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزای وایي په هلمند کې د روسوي عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونه بهرني تروریستان وژل شوي دي. معصوم ستانکزي تېره ورځ د هلمند په 215 میوان قلي اردو کې وویل چې بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي، او کوم بهرنیان چې په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې په دې وروستیو کې وژل شوي، مړی یې د جګړې په سیمو کې پاتې دي او د سیمې خلک حتی دې ته چمتو نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. معصوم ستانکزي وویل چې د بهرنیو د مخنیوي لپاره د سرحدونو ټینګول ضروري دي. بل طرف ته د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونه دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلي اردو د رسنیو د برخې مسؤول شیرین آقا فقیري ازادي راډیو ته تېر ماښام د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د اوښتې مرجوب لپاره وویل دا وایي په دې عملیاتو کې د مخالفانو شاوخوا 10 تنه وژل شوي. امنیتي ځواکونه هلته 4 نوې پوستې جوړې کړې، او د لارې په اوږدو کې چې کومې پخوانۍ پوستې وې هغه یې تقویه کړې دي. د افغانیت لري یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جګړې پر مهال د دوی د سیمې 4 ملکیان د دواړو لورو د ډزو پر مهال وژل شوي، او 14 نور ټپیان شوي دي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انټرفاکس آژانس خبر ورکوي چې اسلام کریموف به د اپریل په 15 او 16 د مسکو د سفر پر مهال د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد له نورو چارواکو سره وغږیږي. په دې ترڅ کې 13 ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې د برخې استازو او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد ادارې غړو په تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د راپورونو له مخې د شانګهای د غړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د اجرایي کمیټې مشر افګینی سیسایف د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د ادارې د منځنۍ آسیا له مسؤل اشیتا میتل سره د غونډې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. سیسایف ټینګار وکړ چې د تروریزم ګواښونه ټول نړۍ ته په زیاتېدو دي، او د مخنیوي لپاره یې ګډو نړیوالو هڅو ته اړتیا شته. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته یې په اسلام آباد کې لاریون کاوه، وروسته تر هغې خپله اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د اعتراض کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدل، نو مظاهره یې ځکه پای ته ورسوله. خو د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک تر زرو ډېر کسانو د مارچ په 20 په اسلام آباد کې تحسن وکړ، او پر دې اعتراض کاوه چې تیره میاشت ولی ممتاز قادری په دار وزړول شو. قادری په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې په پاکستان کې د ارتداد له قانون سره مخالفت کاوه وژلی وو. مظاهره کوونکو همدارس د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوله چې د کفر په تور زندانی ده. همدارس دوی په پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د نافذېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ ناوخته دغو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ چې له اعتراض لاس په سر نشي، د دوی پر ضد به له ځواکونو کار واخلي. سپینه مانی وای د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د روسي حمله له عمله ځندولې دی. ټاکل شوی و چې شریف به د رواني اونۍ په پای کې په واشنگتن کې د اوباما د اټومي مسؤلیت په غونډه کې ګډون وکړي. سپینه مانی وویل چې له دغه حمله وروسته چې اویا تنه پکې وژل شول، اوباما او شریف ټلیفوني خبرې وکړي او اوباما ورته وویل چې دای د صدر اعظم هغه پریکړه چې واشنگتن ته سفر لغوه کړی درکوي. بلور تسپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو به نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. پروشینکو د نړۍ د شاوخوا 50 هغو مشرانو په ډله کې دی چې په واشنگتن کې به روانه اونۍ د اټومي مسؤلیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څلورمه او وروستۍ سرمشریزه وي چې دی پکې ګډون کوي. پروشینکو غوښتل چې له اوباما سره وګوري، خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د اوباما د وخت د ضیقیت له امله ندا تنظیم شوه. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. د ګورجستان په مرکز تبلیسی کې تیر ورځ هاموند وویل
Russia ignores the norms of international
دایوی روسیا نړیوال اصول ته پاملرنه نه کوي او هغه قوانین ماتوي چې په نړیوال سیستم ولاړ دي. دا یو خبرداري رامنځته کوي او موږ ټول تهدیدوي. چې موږ له روسیې غواړو هغه د دې چې په نړیوال ټولنه کې رغنده رول ولوبوي. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر هغه وخت د خبرې وکړي چې لده پښتنه وشو چې آیا روسیا د سیمې هیوادو ته لکه ګرجستان او د بالتیک هیواد ته یو ګواښ دی. ګرجستان په 2008 کال کې له روسیې سره یو لنډه جګړه کړې ده. هموند د ګرجستان له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي چې د قفقاز په جنوب کې هغه پایپ لاین وګوري چې د بریتانیا د انرژي سترې کمپنۍ بی پی فعال کړی دی. او روسای خبردار چې د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د کرکټ د نړیوال جام فائنل ته ورسید. د انګلستان لوبډلې تیر مخام د نیوزیلند ملي ټیم ته په نیمه پایلوبه کې د وو وکټو په توپیر ماته ورکړه. نن به د ویسټ انډیز او کوربه هیواد هند ترمنځ دوهم سیمی فائنل وی او لدی دو ټیمونو څخه چې هر یو بریالی شو د یک شنبه په ورځ په کلکتا کې له انګلستان سره پایلوبه کوي. د خبرونو پای
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک غوړی دا او ځین نور خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې به هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ټکی کام ولن په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وايي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نکړي.
From your continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د یوې موافقې مسوده بشپړېدو ته نږدې ده.
د اسلامي هیئت او د شورا عالي ټول هیئت ترمنځ لسلنه او یو فیصد یو موافقه رامنځته شوه.
د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون عملیات ولې ټکنی پر مخ ځي؟
یا مېن پټ کې خپل چمو کې خپل چمو کې کله نا کله چې دایو کتا راسي مور ور شاو سره موږ هم خوش کې هم دې ته لا فاتره ورسي.
په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو د سړکونو او لوی لارو په اوږدو کې د چنارو د چنارونو د کینول کار پیل کړ.
زمون نه کونو پلارونو په خوست کې چنارونه یې خو موږ دغه سیرتا کېناستو او اوس موږ دا د لګیاو چنارونو غو او راتلونکو نسل باندې د چنارونو سیرتا کېنی.
د جون پښيبو کې د پروګرام ترتیبونکو دا ځل د هند هغه مانی پاړه نور معلومات درکوي چې ویل کېږي د جوړې دوه انګیزه په مینا ولاړو.
دا خو د سیاسي سمبول دی چې په ښکارا ډول باندې شاجان خپل میرمنې د پاره د مینی په خاطر جوړ کړو، یعنی به کچ مینی ورته راوځي د سیاسي ورشي ورته په توفه کې جوړ کړو شټول د تیګې نه جوړ دی.
د تاج محل په اړه نور هم واوري د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوه منی مایکر تخبرو. د امریکا دفاع وزیر وايي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نه کړي. اشتون کارتر پرون د پوځي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښه راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او ویویل چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد چبر راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدله وویل،
موږ
به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دی پریشي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا
کړي.
د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 40% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د مشري په سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف دانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزی قمندانی به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای چې شمیر 15,000 کېږي او 10,000 امریکایي پوځیان د مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزی قمندانی یو پلان پلی کړ چې له مخې تر 30,000 ډیر پوځیان په افغانستان کې کم کړي. د امریکا د مرکزی قمندانی پخوانی او اوسنی عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان او د چهارشنبې له ماسپښین وروسته مسؤلیت د امریکا د دفاع وزیر مخ ته د ولسمشر بارک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
د غرض د امریکا دفاع وزیر آستن کارتر او د امریکا لوی درستیز چې تیره ورځ د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې وویل چې دوی به ډیر زر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي حضور په اړه خپل سپارښتنې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وسپاري. په افغانستان کې دغه راز د جګړې تر څنګ د سولې هڅې هم روانې دي، خو دا هڅې ډېرې ټکنۍ مختزي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له ډلې سره په دوهمه غونډه کې به یوه نهایي موافقه وشي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي له یوه پلاوي سره په به درېیمه غونډه راتلونکې اونۍ ترسره شي. ناجیه صافی د سولې د عالي شورا له مرستیال عبدالخبیر اوچقون سره مرکه کړې او په سر کې ترې له اسلامي حزب سره د دوهمې غونډې په اړه معلومات غوښتي دي او همې ترې پوښتنه کړې ده چې د یوې موافقې په اړه څومره پرمختګ حاصل شوی دی.
په دې جلسه کې یو مسوده کې ترتیب شوی و شپږویشت مادو او درې فصله کې. پرون د اسلامي هیئت او د شورای عالی صلح هیئت ترمنځ کوم دیالوګ او خبرې اترې وو، ان شاء الله لسلنا او یقې صدا یو موافقه رامنځته شو. متبقي چې ډېر څه شد یا لږ او زیات دی، ان شاء الله هغه یو ثقیل او ترکیجن نه دی چې خدای نه خواسته توافق په بنبست ورسیږي. زه امیدوار یم چې په دریم نسته کې ان شاء الله په بل اونۍ کې دایریږي په کابل کې کافی مصالحه سیاسی حل د افغانستان دولت او د اسلامي مخالف ګوند ترمنځ راشي.
په دې خبرو کې تر ډیره په کومو مواردو بحث وشو؟
دومره ویلای شم چې البته مثلا د اسلامي چې راځي په افغانستان کې د نظامي لار نه به اصلاح لاس واخلي او د سیاسي مبارزاتو د خپل سیاسي مبارزاتو کې ادامه ورکوي. د ریاست جمهوریت انتخابات، پارلماني انتخابات، د شورای ولایتي انتخاباتو به ګډون کوي او همدارس په کابل کې مرکزی دفتر ولري، په ټول ولایت کې به سره نمائندګي ولري او د هم د همدا شیان وو. زه فکر کوم چې د اسلامي نن وخت کې غوښتل چې په دولت سره خپل دولت او ملت سره مصالحه وکړي، په یو ښه نیت او اراده باندې راغلی ده. د دوی نیت او اراده داسې وښایي چې دوی محکم اراده لري چې یو سوله او ثبات ته ورسیږي انشاءالله.
داسې اختلافي مسایل هم و چې تاسې ور باندې پریکړې ته ونه رسیدلی؟
بلې، یو دوه درې ټکي و چې البته کوم یو نظریات د اسلامي هیئتونه هم درلود او موږ هم سناسه نظریات مې درلوده، هغه بیا موکول شو په دریم ناست کې انشاءالله چې نظریات به ټول شي. په دریم ناست کې انشاءالله د هغوی څو ټکي چې پاتې سوی ده دا غوی سلام ان شاء الله په موافقه ورسیږي ان شاء الله.
بله، د سولې په برخه کې دا ډول ناستې به څومره مثبت اغیز ولري؟
خامخا به مثبت اغیز ولري. تاسو به وګورئ چې انجینر ګلبدین حکمتیار یو مشهور مخالف وو، یو زبردست مخالف وو، هغه چې راځي د سولې په پروسه کې او د کابل د تریبیون نه دا اعلانې چې د وحدت ملي حکومت سره یو ځای شما، دا خامخا به افغانستان د داخل کې او په خارج کې او مخصوصا هغه کسان چې د دولت په وړاندې او په ملت په وړاندې وجنګیږي هغه سره ښه مثبت اغیز ولري او هغه به تشویق کیږي چې د صلح په پروسه کې راځي ان شاء الله.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغانستان د سولې د اړې شورا د روانو خبرو په اړه د دې شورا لمرستیال عبدالخبیر اوچخون سره مرکه ولې تیرې شنبه په ورځ د دوی ترمنځ غونډه وشوه. او لکه څنګه چې مو واورېدل اوچخون وایي چې په دې غونډه کې په ډېرو مواردو سلا شوې ده او یو نهایي موافقه نږدې شوې، خو ډېر مسایل چې پاتې دي هغه به په بل درېمه غونډه کې چې د په وینا پر راتلونکي اونۍ کابل کې جوړیږي نور لاین حل موضوعات هم حل شي. حزب اسلامي د افغانستان د جګړې یو مخالف لوری دی، خو د دې جګړې اصلي لوری چې طالبان دي تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسا خواه اقوی دی نمانی، ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام ورده او موضوع هم ده د لوړ پوړو افغان حکومت چارواکو د استعفا او مسأله چې تر شایې څه انګیزه پرتې دي. تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د خبرونه دریو بجو په نن د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي. د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو عملیات لا هم دوام لري. د دې عملیاتو دوه میاشتې پوره کېږي خو لا هم ډېرې سیمې پاتې ده چې د افغان ځواکونو پوستې پکې جوړې شي. د عملیاتو مسؤلین وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر عملیات ټکنۍ پر مخ ځي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د عملیاتو سیمې ته تللی دی وایي تیر تجربو ته په پام سره که د هوا تر ګرمېدو پورې د سنګین د ولسوالۍ لاره خلاصه نه شي وروسته به ګرانه وي چې افغان ځواکونه د وسلوالو د مقاومت سره سره دغه لاره په بشپړ ډول پرانیزي. د ازادي راډیو خبریال سیمې ته تللی.
کچو هم یو میاشت وړاندې د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل پر مهال د سختو امنیتي تهدیدونو د موجودیت له امله په هلیکوپټر تیارو کې ولاړو. خدا ځل د سنگین او ګرشک ولسوالۍ د دوراهي څخه د سنگین په لور د امن الله تر لوړې پورې د افغان ځواکونو د دریو ټانګونو په یوه کتار کې ولاړم. پر لاره د وسلوالو لخوا د ځای په ځای سو ماینونو د چاودنو له امله ټول پلچکونه وران شوي دي او اکثره ځایونه زموږ د سورلۍ ټانګ پر هغه خامه سړک تک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیاتو پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی.
صبر زه پر هغه تک کېږم.
ویل کیږي وسلوالو د پاخه سړک تر هر پل چک لاندې او داسې په هر کیلومتر کې بې شمېره ماینونه کړلي دي. خو د امن نظم د پولیسو مسؤلین وایي غواړي د امنیتي ځواکونو او عامو خلکو د تګ راتګ لارې سره بېلې کړي، نو ځکه اکثره وخت په خامه سړک باندې تګ راتګ غوره کوي. دغه سړک او په خاص ډول تازه جوړ شو امنیتي پوستو ته نږدې ملکي کورونه او د تیلو پمپونه نړېدلي معلومیږي، او د لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر ټانګونه خو ډیر کم د عامو خلکو موټر تر سترګو کیږي. اوس د امنیتي ځواکونو په موټرونو ډزې هم نه کیږي، خو په پوستو کې ناست سرتیري سیمه په ځیر څاري او په ډېر احتیاط د همویو ټانګونو سره برخورد کوي. د عملیاتو په سیمه کې د 215 میوند کل اردو مرستیال ډګروال عبدالهادي وایي کله کله په دوربینونو کې ویني چې د وسلوالو په ډلو کې مخپټي بهرني کسان پر دوی په سختو بریدونو کې برخه اخلي.
کوم معلوماتونه چې موږ لاسته راوړي دي، یو تعداد خلک د دوی په منځ کې شته دي چې د دوی مخونه پټ دي، ملکي خلک هم لیدلی دي. موږ هم چې کشف اجرا کوو او کله چې دا د دوربین الې دي د شپ په واسطه لیدل شوي دي، یو تعداد د دوی په منځ کې هغه خلک دي چې د دوی مخونه پټ دي. خامخا د دې نه ښکاري اوس چې دا په دې کې هم خامخا د پاکستانیان د دوی په منځ کې یا نور بهرنیان هم موجود دي.
دې ته ورته خبره څو ورځې وړاندې د خنشین امنیه کمانډان سرمن روف ازادي راډیو ته کړې وه. روف تور پورې کړې وه چې د خنشین په جګړه کې چې له امله دا ولسوالۍ د وسلوالو په لاس کې ولوېده، د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو هم برخه درلوده. د خنجر یا د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل سره جخت د سنگین د ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو بردونه کم سوي دي. ویل کیږي ګڼ شمېر وسلوال د کوکنارو د شیرې په ټولولو یا نیش بوختي او پاتې پر غځواکونو وخت نا وخت بردونه کوي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو اخته دي. سیمه ټوله باد او دوړو پر سر اخیستې ده. امنیتي ځواکونو اکثره غټ غټ ټنګونو ته غارونه کښلي دي او د هغو څخه د خزي یا سنګر په ډول استفاده کوي. په دې عملیاتو کې چې نږدې دوه میاشتې پوره کیږي، شاوخوا شل افغان سرتیري وژل شوي دي. د ملي اردو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کولې وویل د تیرو لسو ورځو په جریان کې د ملي اردو اووه سرتیري د وسلوالو په ښکاري ټوپکونو ویشتل شوي دي او اته ټنګونه د شاخ کړای سو ماینونو له امله د منځه تللي دي. سره له دې چې د کجکي څخه لشکرګاه او کندهار ته د برېښنا مزي د اکثرو تازه جوړ شوو پوستو تر څنګ تیر شوي دي، خو برېښنا او پاکې اوبه وجود نه لري او وسلوال اکثره وخت د اوانونو ګڼ فیرونه کوي او سرتیري نارامه کړي دي.
خپل قطار چې مچر کې بعد هغه بیا ته راسو، د خپل په موضوع ته د خپل ځایو ته راسو پښکې ودرېږو. دا چې هغه ځایونه بېرته دښمنانو ته موږ ورلاکو، هغه دښمنان راسي وایي دله یا مین پټ کې یا بل چم وکي یا بل چم وکي. کله نا کله چې بیا یو قطار راسي موږ ورشواسو، هغه موږ هم خوش کې هم بېرته لپات را ورسېږو. هغه په دې لاکو چې کوم نفر نسته کمزور یو په دغه موږ دا ځاګه بېرته چې وینسو موږ تقریبا یو دوه میاشتې به کېږي انشاءالله.
موږ په دې لارې په مسیر کې موږ ستونزې پریشانۍ نه لرو. موږ دا ستونزې لرو چې موږ ته مهمات شی ورسېږي په کافي وخت. په هغه وخت چې موږ ته مهمات شی ورسېږي موږ خپل وظیفه کوو. موږ د هلمند خلکو دپاره راغلو چې تامین امنیت راو په دې منطقې کې. بله دغه موږ مهمات دغه دی چې نه رسېږي پر وخت موږ ته.
ویل کیږي د سنگین د لارې د خلاصونکو عملیاتو په ضد د وسلوالو مقاومت ځکه ډیر دی چې پر دې سیمه د نشي توکو د کاچاق ستري او ډیر مهمې لارې پرتې دي، او کدا لار په امن کې سي د کاچاق برو د پاره به ګران وي چې د شمال څخه خپل توکي جنوب او د غلر پاکستان او ایران ته انتقال کړي. کچو هم سنگین ته چیرمه د امن نظم د نهمې لیوا کمانډان ډګروال محمد رحیم کوهستانی د ځواکونو ترمنځ د همغږي او لږو امنیتي تهدیدونو خبر ورکوي. خو د امن نظم د دې لیوا یو مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل وسلوال نه یوازې د درنو وسلو څخه د دوی په ضد استفاده کوي، بلکې ماینونه یږدي او روان عملیات یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ساحه‌ای که ما میخواهیم این پوستو را ایجاد بکنیم در تهدیدات بلند دشمن قرار داره و چالش مشکلی ما ایست که دشمن از تکتیک های مختلف استفاده میکنه، مین گذاری میکنه. بیشتر تهدیدات ما مین است. ما یک مقدار تلفات هم وسایط و گپا داشتیم در جریان یمی عملیات. کارهای ما اکثرا در این ساحه شو انجام میشه. این پوستو را که ما ایجاد کردیم شما دیدیم و چیز بسرتان بیار از رای شو ایجاد میکنه.
که څوم په دې عملیاتو کې د 1500 په شاوخوا کې سرتیری برخه لري، خو د هلمند ملي امنیت ځینې سرچینې چې نه غواړي هویت افشا سي. ازادي راډیو ته وایي د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو ترڅنګ د جنوب څخه شمال ته د خلاص او پراخې دشتې څخه په استفاده د ګڼو سیمو وسلوال پر دوی بریدونه کوي او نه غواړي افغان ځواکونه یاد لار د اوړي تر فصل پورې خلاص کړي. د دې لارې خلاصول په عین وخت کې د ګریشک، سنګین، موساکله او کجکي ولسوالیو پر امنیت مثبت تاثیر کوي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسؤلینو د سنګین د لارې د خلاصولو په صورت کې د پاتې لارې د خلاصولو ژمنه هم کړې ده چې کجکي ته تیریږي او د وسلوالو لخوا د تیرو 9 میاشتو راهیسې د هر ډول وسایلو او توکو د انتقال پر مخ تړل شوې ده. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې صافا وزید اف ام په 3.5 په لوی خارونو کې اوریدل شي. د غرض په منځنۍ څپه 2290 مو هم په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې مهیروي. د کندهار پر هوایي ډګر د شوې حملې د تورنو کسانو علني محکمه پرون په کندهار کې بنتیجې پای ته ورسېده. تورن کسان وایي ورڅخه اعترافات په سختو شکنجو او وهلو ډبولو اخیستل شوي او حقیقت نه لري. دغو کسانو د خپلو پښو هغه نوکان هم د غونډې برخوالو ته ښکاره کړل چې وایي د تحقیق پر مهال ورڅخه مستنتقینو ایستلي دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
د کندهار د هوایي ډګر پیشه هغه تورستي عمله چې له عملیې لسګونو کسانو ته د ځاني زیان تر څنګ درانه مالي زیانونه هم واغوښتل. له دغه پیښې څخه څلور میاشتې تیریږي خو بیا یې هم په اړه پلټنې نیمګړې دي. د چهارشنبې په ورځ د دغه پیښې وتورن کسان محکمې ته راوستل شول، خو د موظف څارنوال له نیمګړو او کمزورو اسنادو سره د قضایي جلسې د موظف څارنوال پر ترتیب شوي صورتي دعوې د تورونو کسانو د موکلینو له لوري پراخې نیوکې وسپلې. هغوی وویل په دغه قضیه کې د پیښې د اصلي عواملو په اړه هېڅ څېړنه نه ده شوې.
چواکان هم د جګړې څخه غالي صدا پښتنه سره وایي چې دا شرکت ستامر بوتلی کنن دا خلک واکان هم ستاسو اجازه به اجازه را کول څه کیږي چې ولا میدان ته خلک داخلي کته نه خبر دا پښتنه نه
فلیاز د د پاړه کوم دلیل د اثبات د کوم جرم په کوم جرم باندې دا راوستل شو دی هیڅ کوم دلیل او کوم مدرک موجود نه لري.
تورن کسان وایي د پیښې پاړه ورسخه اعترافات په سخت شکنجو او هلو اخیستل سوي او حقیقت نه لري. دوغ کسانو د خپل بشو هغه نوکان هم د غونډې برخوالو تشکار کړل چې د تحقیق پر مهال ورسخه ایستل سوي و.
ما سره ظلم سوي دي زه په دغه ځای کې په کابل کې والدت په ټول کلا په ټول افغانستان کې مداخله کوي شاته وو زه سره صاحب راځم د خبره کوي دا
چې
د کندهار د استیناف محکمې رئیس عبدالحلیم مسلم راتلونکي غونډې ته د کندهار د والی ډاکټر همایون عزیزی په ګډون د 215 متل کولی اردو د کمانډان دا وایي ډګر د یو شمیر نور مسولینو د ګډون سپارښتنه وکړه.
کندهار والی صاحب دی ورپسې کمانډان صاحب د امنیت د کندهار د ولایت رئیس صاحب امید امنیت ملي دی کمانډان د کولی اردو میدان هوایی د سرحدي پولیسو کمانډان د شتون ته په قضایي ناستو کې ضرورت دی او اړتیا ورته لیدل کیږي. بعدي قضایي ناستو ته دوی ته په رسمي نیټه اعلان شي دوی باید ټول ته حاضر اوسې ځینې موضوعات په ارتباط باندې قضایي هیئت ته وضاحت ورکړي.
په کندهار کې ډېرې کمې محکمې په ښکاره اولنی ډول ترسره کیږي خو دا لومړنۍ اعلني محکمه ده چې د یوې مهم موضوع په اړه له میاشتو میاشتو وروسته بیا هم شواهد او وړاندې شوي اسناد نیمګړي وبلل شول.
په کندهار کې مو د په کندهار پر هوایي ډګر د شوې حملې د تورنو کسانو علني محکمې جریان واورید چې پرون به نتیجې پای ته ورسېده. د غرض مو واورېدل چې تورن کسان ادا کوي چې د تحقیقاتو پر مهال دوی وهل ډبول شوي، شکنجه شوي او مستنتقینو هم د پښو نوکان ترې ایستلي دي. تر اوسه پورې چارواکو د دوی دغه ادعا یا د بشري حقونو مدافع ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمید الله زواک له هلمند لیکي په هلمند ولایت کې امنیتی وضعیت ورستر بلې خرابېږي. باید مرکزی حکومت ژر تر ژره ورته پاملرنه وکړي. محمد اسلم ارمان له خوست لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان سره هم غږی شي. دغه راز اسلم ارمان په یو بل اس ام اس کې لیکي چې د لوړ پوړو چارواکو استعفاوی به د ملي یووالي حکومت نور هم کمزوری کړي او باید دغو استعفاو مخه ونیول شي. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. دغه راز په خوست کې د چنارونو د ونو د ایښودو له نوي کمپاین به هم خبر شي. خوست بیا هم اسدالله لودین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي په هلمند کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجه او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونو دولت وسلوال مخالفین وژل شوي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته یې په اسلام آباد کې لاریون کاوه، وروسته تر هغه خپله اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگټن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو به نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره وګوري. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. او د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د کرکټ د نړیوال جام فاینل لوبې ته ورسید.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. غواړی بیا ولولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ وړاندې د ژوند په شیبو کې په اونیز پروګرام کې د دې پروګرام ترتیبون کوي. د هند هغې ماڼۍ نور حال درکوي چې ویل کېږي د جوړېدو انګیزه په مینه ولاړه ده. تاج محل سره د نوم سره ممکن ټول آشنا یاست. دغه راز د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام هم درته خبرو. خو مخکې له دې چې د تاج محل په اړه واوري، د چنار په اړه هم په خوست کې ډیر ویل کیږي. په شعر او شاعری کې هم چنار ډیر سیل شوی او د خوست د مدني ټولنو فعالانو هم د ځل په سړکونو او لویو لارو کې د چنارونو د ونو دی کې د لو لپاره ملاتړ دی کېنولو لپاره ملاتړ دی. د مدني فعالان وایي چنارونو له یوې خوا د خوست د پیژنګلوي نښه ده او بل لوري ته ورسره چاپیریال هم ښکلی کیږي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله لوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو او سړکونو په اوږدو کې د نویو چنارونو د کینولو کار پیل کړی دی. مدني فعالان وایي چې خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له پخوانه په ډېریو جمعو، جوماتونو، ګودرونو او کلیو کې چنارونه موجود دي چې خلک د همدې چنارونو لاندې راغونډیږي. د دوی په وینا چنار د خوست د پیژنګلوۍ نښه ده او په همدې خاطرې دا ځل د سړکونو، لارو او کوڅو په اوږدو کې د چنارونو د کینولو پروګرام پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیمون کې مدني فعال محمد غفور مهیدی آزادۍ رادیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل:
خوست د چنارونو ټاټوبی دی او لډیر په خوازمانو په خوست کې تاریخي ځایونه و چې په هغه کې چنارونه کینول شي او د هغې لاندې جرګې او مرکې کې دي، د هغې لاندې به ګودرونه و، د هغې لاندې به ساز او آواز او میلې او تماشې وي. نو د همدې موخې پر بنیاد چنار راډیو او خوست میشتو فرهنګیانو په ګډ تفاهم دا وپتیله چې په خوست کې چنارونه کینوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق زدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وایي
دا چې زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چینارونه یخی او مونږ دغه سیرو ته کیناستو او اوس مونږ دا د لګیا یو چینارونه کدو او راتلونکو نسل باندې د چینارونو سیرو ته کینی.
په خوست کې د چینار رادیو مشر سباون ستوری د چینار کیرولو د پروګرام په اړه تاسو وایي
دا چې مونږ په کلو باندو ګذرنو کې په ګڼ شمیر چینارونه لرو چې هغې لاندې خلک دمه کوي د هغې سیوري نه خوند اخلي. نو دا ځل چینار رادیو ادارې او ټولو کارکوونکو دا وپتیاله تر څو د لویو لارو په اوږدو کې چینارونه کینو تر څو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي په پښو باندې تک کوي هغوی دپاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیان وایي چې چینار په ولسي ادب او معاصره شاعرۍ کې هم ځانته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه یې شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګ کال ځوان داسې نظر لري.
کاروان صاحب وایي چې چوپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تا خیم خلک راته وایي چې کاروانه چنار څه مانا. دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوې ده. بل ځای کې وایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي غرمه نختر نه لري کلی مو چنار نه لري.
د یادونې وړ ده که څه هم سږکال د نیالګیو په کینولو کې د عامو خلکو ونډه ډېره څرګنده ده، خو د چنارونو کینول دا د فرهنګیانو هغه نه وخت دی چې غواړي د خوست او چنار نوم د پیړیو پیړیو لپاره له یو بل سره تړلی پاتې شي او په دې سیمه کې د چنارونو ساړه سیوري لا ډېر شي.
I'm not afraid. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلی خبرونه اوریدو ته مو از سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مشره عاطفه معروف ده. معروف صاحب، که په مجموع کې تاوتریخوالی تعریف کړئ، چې تاوتریخوالی یعنی څه معنی؟
بله، د تاوتریخوالی تعریف په اړه باید ووایم چې وایي چې هر هغه عمل، الفاظ، کړنې، رویه چې د یو ماشوم رواني حالت، جسمي حالت او اجتماعي موقف ته صدمه رسوي، هغه ته تاوتریخوالی ویل سو. یعنی چې کوم مشکل چې ورته د جسمي لحاظه پیښېږي، واهل تکول وي، یا د معنوي لحاظه تحقیر توهین وي او نور خبرې، یا د ممانعت د تحصیل وي، دا شیان وي چې د هغه موقف په اجتماع کې زیانمنوي، دا ټولو ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی.
ډېره مننه. په مشخص ډول تاوتریخوالی په کومو حالاتو کې واقع کیږي؟
په مشخص ډول هر ځای چې ماشومان اوسیږي هلته تاوتریخوالی شته، خصوصا په افغانستان کې. اول د کورنۍ نه نیول کیږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په ماشومان باندې کیږي، او مشران همیشه دا خپل حق ګڼي چې پر ماشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي، هغه سره په تند تروشه خبرې وکړي، د هغه د تعلیم نه مخنیوی وکړي، د هغه د صحت د حق نه مخنیوی وکړي، هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي، او همدارنګه په جبر باندې کار پې وکړي، یا تحمیل کې پېچ باید سرک ته ووځي، فقر وکړي، همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا، د مدیر صاحبان د مکاتبو دخوا، د نور پرسنل لخوا، په صنف کې لکه وهل کیږي، تعوین کیږي، تحقیر کیږي، د صنف نه ایستل کیږي. همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې درس زده کوي، دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبان لخوا وهل تکول کیږي، یا تعوین تحقیر کیږي. همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کیږي.
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکړي.
ډیر ښه دی. د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان ډیر زیات دي. مثلا اجباري کار، شاقه کار ته استول د ماشومانو پیرودل، ماشومان تګدی یا پکر د مجبورول، د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف پې تامین کړي او هغه وډاروي، انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه لرې وساتي، د خپلوان څخه لرې وساتي، چې دا هم تاوتریخوالی دی. ممانعت د حق صحت نه، مثلا واکسین ته یې پرې نږدي، یا نور صحي مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي، دا موارد ټول واقع کیږي. همدارنګه سوء استفادې جنسي ده، چې د بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري، یا په خپله ماشومان مشکلات لري، دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران سوء استفاده کوي، او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي. او همدارنګه باید ووایم چې نور ډولونه د تاوتریخوالی هم شته دي، لکه د ماشوم واده کول. یو ماشوم چې واده کیږي، ولو په بد کې ورکول کیږي، ولو په بدل کې ورکول کیږي، ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي، دا یو تاوتریخوالی دی. د ماشوم خبرې نه اوریدل د ژوندانه په حق لري، یادې ته وخت نه ورکول چې خپل درس په باره کې، خپل هغه مضمون چې دی په خوښه ده هغه په باره کې، یا مثلا تر چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دی، نو هغه وخت کیدای سي چې خپل رشته هم چې انتخابوي، یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي، کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي، ته باید ډاکټر شي، ته باید داس شي. دغه ازادیګان چې یو ماشوم باید په خپل ولري دغه نه سلب کیږي. همدارنګ یو هغه تاوتریخوالی چې ډیر زیات په افغانستان کې مرواج دی، هغه تعبیز دی چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي، یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي، یا د دواړو هنجونو په منځ کې تعبیز کوي. چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي، خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډیر لیدل کیږي، په روزنتونونو کې تعبیز ډیر لیدل کیږي، په کورنۍ کې تعبیز ډیر زیات لیدل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاس تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړیست. په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي؟
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. لکه څنګه چې ما په پایل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې ماشوم توین کې تغییر کې یا وهل تکول پیو کې او وای چې زخه مشرم د مشمن چونه وهل سی یا توین تغییر و نسی بیا خپل سر کارونه کوي. په داسې حال کې چې کنوانسیون حقوق طفل کې یا د مشمن د کنوانسیون دا ویلي دي چې د دغه کنوانسیون پلی کول کې دولتونه باید د مشمن د توتريخوال څخه مخنیوي وکي او داسې پروسیجرونه جوړ کړي چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د مشمن سره هیڅ ډول توتريخوال کې ونیشي. همدارنګه په مکتبونو کې، په ورکتونونو کې، په روزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې توتريخوال کیږي یا وهل تکول کیږي، نو د همدغه کنوانسیون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوان کمیسیون د یونیسف اداره دوی په ګډه سره مکتوب لیږلې دي. متحد الملل مکتوب ټول مکاتب ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې تاوتریخوالی یا وهل تکول تامل.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالسه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسداباد کې ازادي رادیو لا صفه او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. که د منځنۍ اسیا هیوادونو ادبیاتو ته زیر شونو د مینانو بشمیره منظومی او منصوري کیسې تری راپاتې دي. زینو عاشقانو د خپل معشوقې په خاطر ځان وژلې، زینو د ټول قوم دښمنۍ په غاړه اخیستي، زینو بیا دومره بي وسو چې کلی پرېخي، او زینو نور بیا د لیونتوب تر سرحد رسیدلی وو. خو له دوی ټولو نه په میراث کې یا شیرونه پاتې دي او یا هم کیسې. موږ نن د یو داسې مین د مینی په شاهکارې تحفې خبرې کوو چې په منځنۍ اسیا کې ساری نشته. موږ په نننۍ خپرونه کې د هندوستان اګری ایالت ته تللي یو. او هلته مو د رښتینی مینې له هغه شاهکار تاج محل څخه لیدنه کړي کوم چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او نجيبه زمان به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د هندوستان هیواد نوم اخلو نو حتمی مو په ذهن کې د تاج محل نوم هم وړاندې ورسته کیږي، او کچیر کوم بهرنی وګړي هندوستان ته ځینو حتمی یو ځل د تاج محل لیدنی ته 200 کیلومتر مزل له دهلی څخه آګری ته کوي او د تاج محل ننداره کوي. تاج محل د مغولو د وخت پادشاه شاه جهان د خپل میرمن لپاره جوړ کړی وو، چې له هم دا ودانی د هغوی د ناپای مینې ښکارندوی کوي. د ان بی سی پانتون استاد راجیش چې د تاج محل لیدو ته راغلی وای چې کپنړی کې څوک هندوستان پیژني نو د تاج محل نوم به حتمی اوریدلې وي. د دې تاریخ په اړه وای،
تاج محل از اولریډی میډ اراوند
دغه ودانی په آګرا کې موقعیت لري. د سویل کېږي چې د عیسا شیرازی په نوم یو ایرانی نقشه تیار کړی و، خو بل روایت داسې دی چې د شال لوري خاکه جوړه شوی و. دغه ودانی چارې په 1402 میلادي کال کې شروع شوی او په 1450 میلادي کال کې پای ته رسیدلې. له 2000 څخه زیاتو کسانو کې کار کاوه. مهمه خبر خدا ده چې دا ټول ودانی له مرمر جوړه شوی چې شاوخوا 200 فوټل لوړوالی لري. د تاج محل ودانی مخې ته د اوبو هاوس او باغ دی. شاته په لګي فاصله سره د جمنا سین بهي کڅا موس وبن لري. هر کال د نړۍ نه په زورګونو سیلانیان دلته راځي او له دغه تاریخي ځای څخه لیدنه کوي.
د نوموړي په خبره چې د ودانۍ څلور خواو ته څلور منارونه ولاړ دي، چې دا منارونه هم له مرمرو او رنگینو ډبرو څخه جوړ شوي دي. آنند گوپتا چې سیلانیانو ته د تاج محل د جوړښت او تاریخ په اړه معلومات ورکوي وایي چې د تاج محل د ودانۍ لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ډبرې راوړل شوي چې د جوړښت سبک یې اسلامي او مغلي دی. دی وایي
د ممتاز سره د مینی په خاطر یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تکړه او نومیالي معماران، تیږه توغونکي، مهندسان، حکاکان او مجسمه جوړونکي راوبلل. له یمن څخه عقیق، له عربستان څخه مرجان، د فارس څخه یاقوت او د افغانستان څخه د بدخشان لال هم ورته وروغوښتل شول او په جوړېدو کې وکارول شول. ودانۍ لازمه کې څخه 8 متره لوړه جوړه شوې او ګې چاپیره لویه چوتره لري چې لسري تیږي جوړه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې د استاد محمد لاهوري په نوم د وخت یو معمار د دغه ودانۍ له جوړونکو څخه ګڼل کیږي. اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب تاج محل ته تللی او هلته له افغان سیلانی عمر عمرزی سره مرکه کړې چې د اوریدو بلنې درکوو.
د مغولو په وخت کې د شاه جهان پادشاه لخوا د خپلې ښځې لپاره په یو تحفه کې جوړ شوی و. البته ممتاز محل ته چې د خپل ښځه وه، دا یې د ډېرې بې کچې بې سارې مینې په خاطر باندې چې ډېره زیاته مینه ورسره درلودله، دا یې ورته په میراث کې یو تحفه غوندې پرېښود. زه دلته اصلا چکر ته راغلم له ملګرو سره او مو غوښتل چې د ډیلي څخه د اګری ایالت خوا تاج محل ته راشو، دغه تاریخي ځای وګورو او د نږدې نه ورسره بلد شو.
ښه، دلته چې کله راغلی دغه د تاج محل ګیر چاپېره دې څه وکتل؟
موږ چې کله دلته راغلو د تاج محل ګرد چاپېره ډېر ښایسته ښکلي ځنګلونه دي او ډېرې پراخې منطقې دي، مثلا ډاګونه دي په ډېر یو ښکلي موقعیت کې یوازې دلته شتون لري، او په څنګ کې څو نورې کلاګانې هم هغه پخوانۍ کلاګانې وجود لري. تاج محل تقریبا د پاسه 22 کاله وخت ونیو چې د 20,000 کارګرو لخوا د رقم یعنی د نړۍ ډېرو مختلفو انجینرانو، تکړه انجینرانو، تکړه کارګرانو لخوا جوړ شو، او په 22 کاله کې دا ترمیم شو چې د افغانستان څخه د بدخشان ولایت څخه موږ ورته د لالو د غلرو ځینې نمونې لرو چې دا غزه څخه ورته راوړل شوي او دلته استعمال شوي دي، د یمن څخه ورته د غلرو عقیق لرو، او د ځینې نورو هیوادونو څخه ورته مرجان او شي لرو.
د تاج محل دغه ودانۍ چې تا کله وکتل څه دي پکې حس کړل؟ دغه ودانۍ هغه عمومي تصویر څه ډول و؟
او په خپل دغه ودانه کې مکمل ټوله سپینه تیګه کارول سوی ده او نور هیڅ شی پکې نه تر سترګو کېږي، یوازې تیګه پکې ده او دغه مهارت ټول د سپینې تیګې څخه جوړ ده. دغه ټوله خپله ودانه چت او دروازې او لاندې فرش او دیوالونه او کړکۍ دا ټول مکمل خپله تیګه ده. او سړی رښتیا هم تعجب وکړي ایران چې دا څنګه داسې د تیګې څخه ټول ځای جوړ ده، ټوله ودانه د تیګو پستا. دغه وخت د ماهرو انجینرانو د ماهرو مزدورانو کارګرو لخوا داسې یو شی په
عمومي هغه معنوي فکر چې له تا سره د تاج محل په اړه دی، کله چې راغلی څه دې حس کړ، احساس یې دلته څه و؟
طبعا دا خو د هر چا د فکر سره د دغه سره تړاو لري. ما چې خپله راغلم ما دلته ولیدل چې تاج شاهجهان څنګه د خپلې میرمنې سره دومره بې کچې مینه درلوده چې د تیګو نه یو ښکلې ودانۍ ورته جوړه کړي. او طبعا دغه کار چې زه ګورم رښتیا هم ډېر ښایسته ډېر ښکلې ودانۍ ده او ما ترې ډېر زیات خوند واخیست. او د نړۍ ډېر سیلانیان ورته راځي، په زرګونو خلک ورته راځي د رنګر. حتی هغه په دې مورد کې به د بلن کلنټن یوه معقوله ووایم، وایي په نړۍ کې دوه رقمه دوه ډولې ډلې خلک دي، یو هغه دي چې تاج محل یې لیدلی، یو هغه دي چې تاج محل
اوس په هغه ډلې کې راځي چې ودې کړه.
خوشبختانه هغه دی راغللو د تاج محل مو ولیدلو.
لکه څنګه چې تا ویلي چې دا د مینې یو سمبول او دلته شاه جهان خپل میرمنې ته دومره مینې ورسره لرله چې دوی ورته په تحفه کې ورکا او دوی جوړ کړه دغې د مینې په خاطر باندې. دلته چې دغه کوم خلک راځي، آیا مینه دې حس کړې دلته؟
طبعا نو دا خو داسې یو سمبول ده چې په ښکاره ډول باندې شاه جهان خپلې میرمنې دپاره د مینې په خاطر جوړ کړی و، یعنې بې کچې مینې ورته را وه چې داسې یو شی ورته په تحفه کې جوړ کړو. شټول د تیږې نه جوړ دی او ډېر لوی پراخ ځای دی.
د سیلانیانو مینه دې دلته حس کړله؟
طبعا نو زه چې دلته سیلانیان ګورم او خپل ځان سره فکر کوم، خپل ځان حس کوم. طبعا داسې یو احساس سړي ته ورځي، ځکه دغه تاریخ چې دلته لولي خپله، نو دا یو د دې نمایندګي کوي او د دې دغه یادونه ده چې شاه جهان خپلې ښځې لپاره خپلې میرمنې لپاره دا په مینه کې جوړ کړی او د مینې یوه تحفه یې وه. نو طبعا هر څوک داسې یو احساس کوي چې خپلې مینې لپاره یو
تحفه.
اوس د تاج محل ودانۍ داخل ته زموږ همکار ورځي. د یوې لویې او شاهکارې ودانۍ په داخل کې څه دي؟
ودانۍ په منځ کې دوه مقبرې دي چې یو د آروخاد شاه جهان مقبره ده او بل د هغې د میرمنې ممتاز شاه جهان مقبره ده. دغه دواړه مقبرې په ډېرې ښکلې حکاکۍ سره جوړې شوې دي، سپین تیږو پوښل شوې او ډلې ډلې سلګونه زرګونه کسان دغه
د تاج محل ودانی شاته یو لوی چوتره موجوده ده. لسګونه سیلانیان په انزور اخیستو بوختي، یو افغان ځوان هم انزور نه باسي. له هغه به پښتو چې دلته ول راغلي دي.
صادق عمر چکر تر راغلي
دا کوم زیاده د زوت چې په سولاریو
دا تاج محل ده. د انډیا یعنی د ټول دنیا یو تفریحي ځای ده. ټول دنیا نه دلته تفریح لپاره خلک راځي. دا هو د مینی سمبول ده. دنیا کې تاج محل د مینی سمبول ده.
اوس چې د تاج محل ته راغلی، تا څه ډول خلکو کتل؟ دلته څنګه وو حالت؟ څنګه وو وضع؟ څنګه وه د تاج محل؟
څنګه چې د مینې لپاره جوړ شوی، داسې مینهناک خلک دلته راځي.
مثلا تا څنګه مینهناک خلک دلته وکتل؟
خو ډېر مینهناک خلک دي. هر یو سې ګورې خپله جوړه ځان سره را روانه کړې دلته راځي چکر لپاره.
په تاج محل کې تا کمې ودانۍ وکتې چې دلته رانوتې؟
او یو دوه خو جمعتونه دي غټ غټ. یو تاج محل چې خپله تاج محل ده،
هغه ودانۍ ده،
غټه ودانۍ چې دا خپله غټه. او دې کې دننه چې بیا د ون ځای نه دي نو کوم کوم
ده؟ نور افغانان هم راځي که څنګه؟
ډېر زیات افغانان راځي، ډېر زیات.
ستا په خپله باندې پیغام څه دی؟ دغه ډول ځایونه په افغانستان کې هم شته دي؟
بالکل، دې نه به خمي افغانستان کې خو امنیت مهم امنیت ده. موږ دومره دلته راغلو تقریبا 450 کیلومتره مزل موږ وکړو. هېڅ قسم ویره، هېڅ قسم موږ کې نه وو، یعنی زړه کې هم نه وو. خدای دې وکړي چې افغانستان مو بچي امنیت پکې راشي نو ان شاء الله دین خسر دین شه به دې ځنه خلک تل راځي.
د نوموړي په خبره چې په تاج محل کې د سکون احساس کړي او غواړي چې د لنډو ساعتونو لپاره دلته کښینی او د خپلې مینې په اړه فکر وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته هم د تاج محل د لیدو بلنه درکو، خو د خپل وطن د آبادۍ او سوکالۍ لپاره د کار د فکر په پیاوړتیا سره موږ نننۍ خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ازادي راډیو لوونه تر وو